السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زنی تاجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو لمړي به تاسو ته تاندې هلي خبرونه او د غیرست بیا قانوني لارې خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو
سرټکی د شمالي وزیرستان جاني خيلو جرګي د لکور کړي کا حکومت سره تړون اپا تړون عمل ونکړي نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاري وکړي د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له سبا به د صوبې له 15 ضلعو څخه په یو ضلع کې تعلیمي ادارې خلاصوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطین وسطوال ترمنځ د سوي اوربند برقرار ساتلو غږ کړی دی او سم د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان جاني خيلو جرګي د ډکاور کړي ک حکومت تر سره پر تړون عمل ونکړي نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاجون کوي حکومت او د جاني خيلو مشرانو تړون د مارچ په میاشت کې لاغ ورسته کړي او چې کله د سیمې خلکو د څلور ځوانانو د وژنې پر ضد تر اتو ورځې پورې احتجاجي پرله تر کړي په تړون کې حکومت ژمنې کړي وي چې په درې میاشتو کې به د وژل شوو کسانو قاتلان نیول کیږي او سزا به ورکوي له کورنۍ سره به مالی مرستې کوي سیمه به له وسلوالو پاکوي او د جاني خيلو د لادرک کسانو ستونزه به هواروي خو پرون په بنو کې تر جرګې وروسته یو مشر ډاکټر آل ګلالم وزیر خلکو ته په وینا کې ویل له حکومت سره اوس هم د ژمنو پوره کولو وخت شته
کوم دا فیصله وکړه چې سنتیز دن پتی دی کا سنتیز دن بعد میشته دا شای نه شوی وي خو میشه شو کانی پاور دو په مخ ته را بلا بلا کسان وي دا شوی وي درنه په مخ راونی چیرې اسلام آباد تاسو څنګه پدامو
مشال ریډیو هڅه وکړه چې له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي خو څوک په ښکاره حاضر نه سو البته د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نشول په شرط ول دوی وار لمخه په تړون عمل پیل کړی دی د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له سبا به د صوبې له 15 ضلعو څخه په یو ویشت ضلعو کې تعلیمي ادارې خلاصوي حکومت سمو د وړاندې په پاکستان کې د کرونا وبا زیاتېدونکو پیښو ته په پام سره تعلیمي ادارې تړلې وي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان تریکي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مۍ پر د 14مه به په بټګرام بونیر بر او کوز چترال ډی خان هنګو خیبر بر او کوز کوستنونو کرک کورما لکی مروت مومند ملاکانډ سوات اورگزو شمالي او جنوبي وزیرستان ټانک او تورغر کې تعلیمي ادارې خلاصوي نوموړي ویلي په هغو ضلعو کې به تعلیمي ادارې لا هم تړلې وي چې پکې د کورونا وایرس خپرېدو کچا تر 50% زیات وي د پاکستان حکومت وایي په تیر شواروس کې 4,009 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي د دې بیا تر روغتیا څنګه به پانی نن لیکلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې وایرس 8,000 کس وبخشي څنګه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وایرس 8,000 کسان وژلي چې ورسره د ټولو مړو شمیر 40,000 او 1,000 تر رسیدلی خو په تیر شواروس کې څه د پاسه 1,500 کسان د ناروغي جوړ شوي هم دي د افغانستان نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلګرو د اسانتیاو لپاره پانګونه پیل کړې ده حافظ عبدالقیوم پرون ناوخته مشالې ډیټول د محل ځینې پانګوال هوټلونه جوړوي او ځینې بیا په نورو برخو کې سرمایه کاری کوي نوموړي زیاته کړه له دې سره به نور کسان هم پانګونې ته وهڅیږي تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلول چې ساش کال تر لسو زرو ډیر کسان د تفریح لپاره ورغلي دي حکومت تیر کال نورستان ولایت د ملي پارک په نومولی وو د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانانو د ورتګ لپاره باید دغه ولایت د غیر جنګي سیمې په توګه اعلان کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطیني وسوال ترمنځ د سوي اوربند د برقرار ساتلو ژغ کړي دا خبره شورا د مئی پر 22مه نیټه په یو بیان کې کړې ده د شورا غړو فلسطیني وګړو په تیر بیا د غزي اوسیدونکو ته په سمدستي توګه د بشري مرستو د ورکولو پر اړتیا ټینګار کړي د یو ورځو تر دوه طرفه بریدونو وروسته د مئی پر 22مه نیټه د مصر په هڅو اوربند شوی وو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په غزه کې تر 1,00,000 زیات کسانو کورونه پریښي دي او تر 3,00,000 زیات خلک پاک او اوبو ته لاسرسی نه لري د اسرائیل او وسوالې لري حماس ترمنځ جګړه کې په غزه کې لښت لژه 232 او په اسرائیل کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 2,000 ټپیان شوي هم ول تر اوربند وروسته چې کله اسرائیل د غزه لارې خلاصې کړې نو د مې پر 22مه نیټه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا په دوایانو خوړو او د سونګ موادو بار ټرکونه غزه ترانې ته رسیدلي ول د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورزو واست خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان جاني خیلو جرګې پرون له حکومت سره د شوی تړون جاج اغستې غوښتنه کړې چې لښمنې سره سم دي د دوی غوښتنې سرته ورسول شي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د سلورو ځوانانو د مړو تر موندل کېدو وروسته د جاني خیلو اوسیدونکو تر اتو ورځو پورې پرلت وهلي وو. غوښتنه کړې وه چې د وژل شوو قاتلان دې معلوم او سزا شي. وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تر مذاکرات وروسته له دوی سره لیکلي تړون کړی وو چې پکې حکومت ژمنه کړې وه چې د ځوانانو قاتلان به نیول کېږي. سیمه بله وسلوالو پاکوي او د جاني خیلو له درکه شوي کسان به یا خو خلاصوي او یا به عدالت ته وړاندې کوي. خو تر دې دمه بخنه غواړم خو تر دې وروسته دا دویم ځل دی چې د جاني خیلو اوسیدونکي په جرګه کې په تړون د عمل نه کېدو شکایت کوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د جرګې مشرانو وویل چې حکومت نه لومړی غوښتنه د امن باوري کولو کړې. جاني خیل کې وژل شو سلور ځوانانو په وژنه کې ککړ کسانو گرفتاری او سزا ورکول شامل دي. دوی زیاته کړه چې درې میاشتو نیټه کې اووه دېرش ورځې پاتې دي. حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې امن باوري نه شو نو هم هغه پرلت به وي اسلام آباد ته به ځي. د جرګې مشر ډاکټر ګل عالم وزیر غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت ته یې خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. که زر عملي نه شوې نو جاني خیل بیا پرلت ته تیار دي.
چې درنا کله ملتوي شوه په دغ ځمه د دا پښتالې وشوې چې په درې میاشتې کې دی نه 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 ټول قومیش دا درې مطالبې چې امنو د تارو والا اغه میسینګ پرسن چې کوم ډېر ګناګور نه دی لږ غادي او زه دغه اصل تاسو چې بیا ډېر دی عدالت ته پیښ کاوه یو بل چې کوم چا ظلم جبر کړای وو او زه ورڅ کې شو اغه د انکوایری کا اته پیرا سازو ور کاور نه سوي یو بل کې ساکړی و چې حکومت یې ورڅ شو خدا په مطالبه کې نه وو دی پیکج ور کړای و چې زه تاسو ته پیکج در کاوه درې میاشتې کې د نن اته مرکز کوم دا پیسې لا وکړه چې او سینتیز دین پوتې دي کا سینتیز دین بعد مې شته دا شې نه شې وي خو مې شو شو کاني پاور د په مخ ته را بلا بلا کی سانې وي څه شې وي درنه په مخ راونی شي چیرې اسلام آباد له سپون څخه پدام
وته د جاني خیلو یو بل مشر ملک مویز وویل چې په هماغه خبرو باندې جمع شوی ول په کومو چې حکومت ور سره ژمنه کړې نن یې ټول جاني خیل جمع کړی ول چې سلا وکړي
د کوم جرګاوه هغه مخکې چې کیمه پښتان پښتن پیپر لیکلي کیسې وي هغه کیسې باندې وژغېدلې چې امیر امن دی میسینګ پښتن خلک دی کاسون دي چې په جیل کې دي چې کیمه هغه پښتان کې خبره په هغه وژغېدلې بل ورځ بیا جمع کیږي چې حکومت موږ د پراکیم قدمو خاصې د څه کړي دي چې موږ درنه کړي وا هغه خبره دي چې کیمه مو پښتان کې کړي وي او وزیر اعلی کاونټر سن کړي په هغه وژغېدلې
د جاني خلو د غجرګې پاړه د بنو تنظیمي یو لوړ پوړی افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي او غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جاني خیلو سره په کړو ژمنو کې سنجیده دی. د امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لګیا دي. د جاني خیلو لپاره ځانګړې ترکیاتي پیکیج هم په پام کې دی. کام ته یې ویلي چې متفقه دغلته د سیمې د ضرورت په مطابق ترکیاتي چارو لیست ورکړي. دا اختر نوړاندې هم د جاني خیلو مشرانو کمیشنر بنو سره جرګه شوه مطمئن ول او ډاډ ورکړل شوه. په جاني خیلو کې د مارچ په میاشت کې د سلور تنکی ځوانانو مړی مندل شوی ول چې په ځای ول سات ورځې پر لټ وکړ. په نه هم ورځې حکومت سره مذاکراتو پس پر لټ ختم کړ. حکومت لخوا ور سره یو شمیر ژمنه شوه. جاني خیلو د پرلت ختمولو سمودا پس په یو بل جرګه کې اندېښنه خودلې و چې ګني ور سره شوي ژمنه عملی کیږي نه او د کوچنی اختر په لسم ورځ بیا جرګه اعلان کړې و چې 13 ورځ دغه جرګه تر سره شو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د پاکستان حکومت ویلی چې د هیواد پاغ ضلعو کې به یوازې سکولونه پرانیزي چې پکې د کورونا وایرس شره له 50% کم وي. حکومت وایي اته څلوېښت داسې ضلع دي چې پکې د کورونا وایرس شره له 50% زیاتره نو په دغو ضلعو کې به سکولونه نه پرانسي. په دې ضلعو کې کوټه هم شامل ده، خو په کوټه کې بیا د پرایویټ سکولونو مالکانو اتحادیې د حکومت دا پریکړه رد کړې او ویلي دي چې په کوټه کې به د کورونا له وجې د مه په څلېرشتمه خپل سکولونه پرانسي. هلته حکومت وایي که د دوی د حکم خلاف ورزي وشوه نو هغه کسان به ګرفتاروي او سزا به ورته ورکوي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په کوټه کې د اتحادیې مشر نظر بړی چې د مې د میاشتې په درویشتمه نیټه و مشالې ډو ته وویل چې د صوبې د نورو برخو په ډول به دوی د مې په څلېرویشتمه نیټه په کوټه کې هم ټولې شخصي تعلیمي ادارې د کورونا وبا څخه د خوندي اسوپیز لاندې خلاص کړي.
په بلوچستان کې داسې ضلع شته چې په هغه ځای کې 1% کورونا نه و هم ته تعلیمي ادارې بندې کړي وې، او نن بیا وایي چې 5% هغو ته جواز دلیل جوړی او چاته بیا چې 5%. خو د کوټې غم کله کورونا 3% راسی کله 4% راسی کله زیات سی کله کم سی، نو خمر د حکومت صدا مطالبه کړی دا چې کم از کم 50% مکمل سخت پیسو پیس باندې 50% شرون ته اجازه ورکول سی چې هغه سکلو ته راځي 50% به دبل ورځ راځي. نو موږ د حکومت دې فیصلې غندنه کوو، موږ اعلان کړی دی چې په څلور تاریخه موږ به د ټولو شپې پر شام په کوټه کې به هم خپل پرایویټ تعلیمي ادارې خلاصو او خپل تعلیمي سلسله به جاري ساتو، او د حکومت سره موږ هم دا خواست کوو چې هغه په دې خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
خپل تر د ماشومانو پلارو هم د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په کوټه کې د تعلیمي ادارې پرانستل شي، ځکه چې د دوی په وینا د زده کوونکو لوی وخت د سکولونو د بندش له امله ځای شوی دی.
نو عصمت الله دی، نو چونکه پرایویټ سکول ولا پسان نه دي مکوړي، په ټولو کورونا کې نه دي مکوړي، پوره میاشت پسان مکمل اخلي. د ښوونځي د تعلیم ډېر څه به کیږي او پسان له ډېر کو تعلیم ستنه د ښوونځي مستقبل په خطر کې دي، او د کورونا په اړه کې به چې د تعلیم زون ډیسټرب نه شي کسان نور کارونه شي تعلیم هم ګوځي ترسته به چې وسی ان شاء الله. موږ دا وایي تعلیمي ادارې به چې پرایویټ کې سرکاري یو صورت کې بد نه نسی، چونکه تعلیم ته غوښتنې ضروري لکه هیلت ضروري دي. زما خدای سي خوښه ده چې تعلیم مشوره ده او ریکوست ده د حکومت سره تعلیم باید جاری وساتي په صورت کې.
زما نوم محمد سلیم دی، چې دا یو نیم کال وسو زموږ کوشنیان ګرد پر کور دي، یو وار دوی خلاص کړل مش فسانو وردیانې وي دغه وي دا پیسیز مش سره ولاړې دا دغه وسو، لیکن بیا دا کورونا دغه رالی بیا بند کړل. وروره تعلیم نسته دغه نسته دا به موږ اخري کوو. دا ډیر ظلم دی باید چې دوی بده مان دي دا زموږ د کم د صوبې د مشران دي دا دغه دي دوی بده مان دي اکشن واخی باید زرت زر اخلاص کی.
خود حکومت بلوچستان له لوري ویل شوی دی چې په کوټ شهر کې د کرونا وبا څخه د غزمنو ناروغانو کچه د 15% څخه اوسم زیاته ده، چې لامل یې دوی نسی کولای چې د کوټ تعلیمي ادارې د مې د څلورشته منیټ څخه خلاص کړي، او نه به هم و شخصي تعلیمي ادارو ته اجازه ورکړي چې هغه دا کار وکړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی و مشالې ډوته وویل چې کوم سکولونه د حکومت د پریکړه نه مني دغه سکولو د انتظامی چارواکو په ضد به حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
15% سے کم پا آل پاکستان کم ضلع کی یعنی 0% دی 0.5% دی 3% دی اگر پا پاکستان کی اخلاص دی، لیکن 15% سے زیاد پا ہر ضلع کی کیسز رپورٹی جی آگا بند گورنمنٹ کم فیصلہ کرے دی خپل پا فیصلہ مر بالکل عمل درآمد کو دوی دی پیغام سی، اور 60% کم دوی فیسز آخر دار کل بندش دوران مکمل فیس ہم دوی اجازت نہ لیں، آگا دوی اختیار نہ دی آگا گورنمنٹ اختیار دی چمر فیصلہ کرے دی پر آگا انشاءاللہ مر عمل درآمد کو اور دوی پابند آگا سکول بندیږي اور چې څوک هغه اونر دی هغه ان شاء الله سیدا تانی.
دا د ونی ورده چې د کوټ سره سره په کراچي لاهور اسلام آباد پېښور او د ملک په اته څلويش ضلعو کې به د جون تر شپږمې نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي. په اسلام آباد کې د مې په شلمه نیټه د کرونا وبا د مخنیوي ادارې NCOC پریکړه کړې وه چې د ملک په هغه ضلعو کې به د مې د څلورویشتمې نیټې څخه سکولونه خلاص شي چیرې چې د کرونا وبا کیسونه د 15% څخه کم دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو وینا چې د مې په درویشتمه نیټه د 1480 کسانو کرونا ټیسټ کړی وو، په هغه کې 102 کسان کرونا مثبت ښکاره شوي دي، او دغه ډول په کوټه کې د کرونا د کیسو کچه 0.2% ده.
د پاکستان مرکزی حکومت او د سبې د راتلونکو مالی کال بچت وړاندې کولو ته حتمی شکل ورکوي. پروسه کال د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 1,30,000 روپۍ مختص کړی وي، خو د دې سیمو ځینې خلک وایي چې مالی کال په ختمېدو دی او بل بجټ وړاندې کیدونکی دی، خو صوبایي حکومت د تیر کال پیسې هم لا پوره نه دي لګولې. هلته حکومت وایي چې اوس هم وخت لري چې د پروسه کال د ترقیاتي بجټ پاتې پیسې ولګول شي. تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورټ کې اورو.
د باجوړ خار علاقه اوسیدونکي حاجی لالی شاه په 28 مئی مشال ډیو ته ویل چې پروس کال په جون میاشت کې کړه د قبایلی ضلع لپاره صوبایي حکومت د 140 ارب روپو بجټ منظور کړ. نو د دوی ډیرې تمې وې چې پر دې پیسو به قبایلو ته تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ کړل شي، خو هېڅ ونه شول. دا وایي چې کوم څه په جنګونو کې ړنګ شوي وو هغه هم نه دي رغول شوي.
مارکیټونه زمونږ وړاندې نه نه وړاندې، کورونه زمونږ وړاندې نه نه وړاندې. نو د ترقۍ د څه شی مونږ په خپلو نظرو په خپلو سترګو باندې ونیلې، د دعوې خو ډېرې غټې کېږي چې دا وشو دا وشو.
د مومند ضلع د میا منډۍ بازار یو دکاندار عربستان مومن هم په روان مالی کال 2020 کې د حکومت له کارونو ډېر خوشحاله نه دی، خو نوموړي د مې په 28 مشالې ډو ته وویل چې بیا هم څه کارونه د دوی په سیمه کې شوي دي. مشال ډیو د خبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ته څو وارې فون وکړ، خو هغه زمونږ فون پورتنه کړ. دغه راز قبایلی چارو لپاره د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټي مشر او حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي نذیر احمد عباسی راته وویل چې هغه سره اوس پر دې اړه معلومات نشته چې د قبایلی سیمو لپاره پروس کال په ایښودل شوي بجټ کې تر دې دمه څومره پیسې او په کومو کومو کارونو لګول شوي. البته د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق چې له خیبر ضلع سره تعلق لري وایي چې د قبایلی سیمو لپاره په ایښودل شوي د 140 ارب روپو په بجټ کې څه باندې 130 ارب روپۍ د غیر پرمختیایي کارونو لکه تنخواګانو او داسې نورو مدونو کې خرچ شوي، او پاتې شاوخوا 940 ارب روپۍ چې د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي پکې تر دې دمه 130 ارب روپۍ د وسلوالو لخوا د ړنګو شوو سکولونو، کورونو، اسپتالونو په بیا رغولو او د پولیس تاړو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو لګیدلی دي. نوموړي په 28 مئی مشال ډیو ته وویل چې په پاتې 19 ارب روپو کې به شاوخوا 10 ارب روپۍ په جون میاشت کې د نوي بجټ تر منظورۍ پورې ولګول شي او 10 ارب روپۍ به پاتې شي.
خلکو ته ملاو شي نو په هغه مد کې اوس نوي گریډونه جوړیږي، په دې کې روډونه جوړیږي، په دې کې د ریهبلیټیشن کار څه سکولونه، اسپتالونه، داسې د آراریو فنډ نه جوړیږي، روډ جوړیږي. په ضلعو کې تر اوسه پورې د مونږ د خیبر ضلع د ڈی سی آفس چې دی په صدر کې دی، نو د هغوی دپاره ځمکې اکوایر شوې، په هغې باندې کنسټرکشن کارونه روان دي.
خو د خیبر پختونخوا اسمبلی آزاد غړی میرکلام وزیر چې شمالي وزیرستان سره تعلق لري بیا وایي چې پروسه کال په کلنی مالیاتي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره 90 ارب روپۍ ښودل شوي وي چې پکې حکومت 240 ارب روپۍ جاری کړي او په دې کې هم یوازې نږدې 25 ارب روپۍ لګول شوي دي. میر کلام په 28 مئی مشال ډیو ته وویل پوښتنه دا ده چې دا کومې پاتې پیسې دي، دا به څنګه په دې لږو ورځو کې لګول کیږي. د تور هم لګوو چې د حکومت لخوا پرمختیایي کارونه په سمه توګه نه دي شوي.
نو اوس د دوی سره ده کومه نو داسې جادو ده چې اوس به دوی په دا 15 ورځو کې دا پیسې ولګوي چې په دې پوره کال کې دوی ونه لګولې. کی دومره خبره ده چې د ګاډیوم بجلی وزیر الله صاحب ته اوس ناس سی ایم چې دی د افتتاح وکړه زما په حلقه کې چې په دې کې پوره تحصیل ته مونږ بجلی ورکړه کنه. په هغې کې 19 کلی دي کنه، نو په 19 کلیو کې یو کلی ته بجلی ورکړې شوې ده، د 18 کلی پاتې دي کنه. او دوی هلته افتتاح هم وکړه، اناګوریشن وشو.
یادې بي چې قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې په آئینی ترمیم کولو سره په خیبر پختونخوا ورګډی کړل شوې. هغه وخت حکومت له قبایلو سره ژمنه کړې وه چې د هیواد د نورو سیمو نظام به قبایلی سیمو ته هم غځوي، خو قبایلی ولس وایي چې دغه کار ډېر په ورو روان دی. بلخوا حکومت وایي چې د دې لامل کورونا وبا او د ملک کمزور اقتصاد دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان منصوبه بندی وزارت ویلی چې په تیر مالی کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې شرح شاوخوا 4% وه. حکومت ادعا کوي چې په زراعت، صنعت او خدماتو برخو کې وده د دوی د مخکنیو اندازو نه زیاته ده، چې دا حکومت د خپلې تګلارې کامیابی بولي. خو د اپوزیشن ځینې سیاستوالان او د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان په زراعت، صنعتي مالونو خرڅېدو او خدماتي سیکټر کې هغه سي وده نه ده شوې چې حکومت ادا کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د قومي اسمبلی د صنعت او پیداوار د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توریو د اقتصادي چارو زنو پوهانو د منصوبه بندۍ وزارت هغه رپورت رد کړی چې وایي روان مالی کال 2020 او 2021 کې د هیواد اقتصادي ودې شرح 3.94% وه. یاد وزارت د مې په 2020 په یو رپورت کې زیاته کړې چې د زراعت په شعبه کې 2.5% په صنعت کې 3.15% او د خدماتو په شعبه بکی 4.3% وده د دوی د مخکنیو اندازو نه زیاته ده. خو بیا د صنعت او پیداوار د قائمه کمیټې مشر ساجد حسین توری د مې په 2020 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د اقتصادي ودې د شری زیاتېدو په اړه ادعاوې ناسمې دي، ځکه چې هیواد د 2015 کال را په دې خوا لګرانې او نور یو شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د منصوبه بندی وزارت په خپل رپورٹ کې دا هم ویلي چې IMF او نړیوال بینک په 2020 او 2021 مالی کال کې د مجموعي کورنی پیداوار یا د GDP د ودې اندازه 1.15% او نړیوال بینک د 1.3% لګولې وه. خو د وزارت په خبره د اقتصادي ودې شرح 4% زیاتېدل د دواړو ادارو له اندازو زیاته ده. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای چې په پاکستان کې زراعت ټیټ شوی دی او د آبادې زیاتره برخه په دې تکیه کوي، نو د موجوده اقتصادي ودې ګټه منځنۍ طبقې ته رسیدلې خو بې وسلو ته ترې هیڅ فایده نشي کېدی. نوموړي زیاته کړه اقتصادي وده په مارکیټ کې خرڅېدونکي مال، زراعت، خدمات او په صنعت ولاړه وي، خو د ځینو اقتصادي بندیزونو او ټیکسونو له وجې په دغو 4 شعبو کې کمی راغلی دی.
کرونا دوران کے دئی ریلیکسن لوگوں کو ٹیکسون نے چھوٹ چیز آغا ہم رہ پذہ دی ورکڑا اور سبسڈی ہم دی ختم نہ کرا راغب ہو جب دے دا اچیف خوش ہو خو د دې کې زیات د ایکسپورت د سیوا کېدو په وجه باندې او ایکسپورت والا ته مراد ورکړه، لہذا هغه سره مارکیټ کې لګه تیزی رااله. مارکیټ کې تیزی رااله نو غټه انډستری چې دا نو دې نه فیصده پورې گروتھ وکړو، دا نه فیصده چې دې په وجه باندې گروتھ سیوا کېږي زراعت لاندې تللې.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مې په 2020 په ټویټر پاڼه وویل چې په داسې وخت کې چې کووېډ-19 د هیواد اقتصاد ته یو غټ چیلنج ورپېښ کړی، خو د 3.9% اقتصادي وده د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقتصادي چارو یو بل پوه او د مرکزي ایشیا د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ ادارې مشر ډاکټر غلام صمد بیا وایي که پاکستان د اخراجاتو زیاتره برخه دفاعي بودیجې، پنشنونو او په قرضو د سود ورکولو لړ کې کمه نه کړي او له بېلابېلو وسایلو یې د آمدن ذریعې نوې پیدا کړي، د اقتصادي ودې د شرې زیاتېدل ناممکنه ده.
یو خو مونږ د IMF پروګرام کې یو ټیکنالوژي چې مونږ د IMF پروګرام کې یو نو په انګلیش کې ورته فیسکل سټیمولس وایي، یعنی چې کومې خپلې خرچې سیوا کول پکاري چې هغه نه چې د ملک اندازې ښه طرف ته روانې هغه چې بدقسمتۍ نه نشي تللی، ولې چې په تا باندې یو قدغن یو پابندي لګېدلې وي او ته ملک کې هغه ایکسپینډیچر چې کوم پکاري سره چې دوکې چې هغه سره د ملک گروتھ راشي نو هغه لږه مسله چې مونږ د IMF ته واجب چې مونږ ته مسله راځي ولې چې هغه فیسکل سټیمولس چې کوم دی هغه به د بدقسمتۍ نه چې زمونږ نه جنریټ کیږي. پینډیمک یو داسې سچویشن دی ورم چې پاکستان به د دې نه ډېر په اسانتیا سره و نه ځي.
د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې په زراعت او صنعتکارۍ کې وده شوې ده او دغه سي د کورونا وبا پر مهال په نړیوال مارکیټ کې د بنگلاديش او هند د ټیکسټایل مالونو برخې کمیدو له وجې د پاکستان برآمدات زیات شول چې ورسره اقتصادي ودې ته ګټه ورسېده.
یو خود IMF پروګرام چې و نو هغه د څه وخت د کووېډ د وجې نه پوسپون شو او دا غی د وجنا چې کم اکونومیک انډیکیټر باندې نیگیټیو گروث نو هغه کم شوی وو. انټرنیشنل مارکیټ کې د بنگلاديش او د انډیا چې هغه د پاکستان په ټیکسټایل سیکټر کې خاص کر هغه کمپټیټر وو، نو انټرنیشنل مارکیټ کې چونکې دا غی شیر کم شو پاکستان ته د ایڈوانټیج ملو شو، د ایڈوانټیج ټیکسټایل کم ایکسپورت چې وا شو نو دا غی به یو پازیټیو امپیکټ په انډستریال گروث باندې راغلی دی، خاص کر چې ویټ دی یعنی د غنمو کم فصل چې دی نو هغه د پاکستان په تاریخ کې یو بمپر کراپ شپ دی. نو اگریکلچر کې او په انډستریال خاص کر لارج سکیل مینوفیکچرنګ سیکټر چې دی نو پارک گروث شوی دی.
په پاکستان کې تیر کال د اقتصادي ودې شرح منفی 0.4% وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مې په یوشتما په ټویټر لیکلی چې نېشنل اکاونټس کمیټې د هواد مجموعي کورنی پیداوار د ودی اندازې ته حتمی بڑی ورکولو سره د دې 3.94% پاتې کولو هیله خودلې ده او دا د هواد د معاشي کړنلارو د بریا څرګندونه ده.
د مشال ریډیو دا
د قومی وطن ګوند مشر افتاب شیرپا ویلی چې اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشران به د مې په نهشتمه نیټه غونډه کوي چې پکې به د عمران خان حکومت پر ضد تګلارا ټاکي. نوموړي د خبره پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل چې په غونډه کې ښایي د پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند په اتحاد کې د بیا شاملېدو جاج هم وغستل شي. دواړه ګوندونه د اختلافاتو له وجې له پی ډی ایم وتلي وو. تفصیل غلام غوث را کوي.
په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پی ډی ایم د سربراهانو غونډه د مې په نهشتمه نیټه رابللې شوې ده.
یو کم دیر شم باندې د پی ڈی ایم اجلاس سے سربراہی او هغه کې به اهم فیصله کیږي. دا غې نه پس با یو موومنٹ شروع کیږي او زموږ همدا کوشش دی چې حکومت باندې پریشر واچو او د دوی سلیکټر چې دي چې هغه محسوس کی چې دا ملک داسې نه چلیږي، دا ملک چلول لپاره دوباره صحیح انتخابات پکار دي.
قسم د پاکستان تحریک انصاف وفاقي وزیران داوی کوي چې د هیواد اقتصادي رغولې دي او د هیواد د پرمختګ په لور روان دي، خو آفتاب احمد خان شیرپا د حکومت اقتصادي داخلي او خارجه پالیسیو باندې نیوکې وکړې او هغه وویل چې د پی ډی ایم په دغه را روانه غونډه کې به د حکومت په ناکامه پالیسیو هم خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې موجوده حکومت د زمشوي قبایلي ضلعو دولت سره کړي ژمنې هم سرته نه دي رسولي.
کم وسایل چې وسه واده شو هغه ول شو او چې وسایل نه نه دا کم کارونه چې دي هغه بغیر وسایل نه چلي. هغوی ته تکلیفات روسته رضا چې کم انضمام نه مخکې کم صورت حال او دا غې نه خراب حالات دي.
په پی ډی ایم کې د شامل ګوندونو د سربراهانو غونډه په داسې حال کې رابللې شوې ده چې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته د شوکاز نوټسو په سر دغه دواړه ګوندونه د یاد تحریک نه وتلي دي، خو آفتاب احمد خان شیرپا وایي دوی به هڅه کوي چې دغه دواړه ګوندونه د حزبي اختلاف د ګوندونو اتحاد ته واپس راولي. په دغه لړ کې مې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه راته په جواب کې وویل چې په رسمي ډول د هغوی سره په دغه اړه هیڅ خبرې اترې نه دي شوي. البته هغه را سره یو بل مهم خبر شریک کړو چې د پی ډی ایم د یو کم دیرشمې نیټې د دغه غونډې نه وړاندې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف ټولو پارلماني مشرانو ته د هغه سره د یو ناستی بلنه ورکړې ده او امکان دی چې په دغه غونډه کې هم مهمې خبرې اترې وشي.
سیاست کې حرف اخر چرې هم نوی زمنګ لارې د هر چا د پاره کولاو دی. شهباز شریف صاحب یو د روټه انویټیشن کړې ده د پارلماني لیډرانو د پاره، نو ان شاء الله عوامي نېشنل پارټي او پیپل پارټي موږ په سلا او په مشوره هغه کې و موږ یې سملو او نور بیا د پی ډی ایم کې د واپس شاملې دو او د نه شاملې دو نه لا موږ سره باضابطه طور خبره شوې ده او نه موږ په هغه باندې بیا چونکې خبره نه ده شوې نو موږ پس سلام مشوره هم نه ده کړی. هغه به ګورو موږ مخبل سو تحفظات لرو، هغه تحفظات به کلیر کیږي، هغه تحفظات نفس بیا دا فیصله کی دی شي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې اول د ایسمنانو نه د استیپاګانو په سر اختلافات راپورته شوی وو، خو بیا د سینټ د انتخاباتو وروسته عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته د شوکاز نوټسو جاری کول وروستو دغه دواړو غندونو د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان کړی وو. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان جاني خولي جرګې تړکا ور کړې کا حکومت تر سره پر کړې تړون عمل ونه کړې نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. دا فیصله پرون جرګې په بنو کې کړې ده. حکومت او د جاني خولي مشرانو دا تړون د مارچ په میاشت کې له هغه وروسته کړی و چې کله د سیمې خلکو د څلور ځوانانو د وژنې پر ضد تر اتو ورځو پورې احتجاجي پرلت کړی. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې په درې میاشت کې د وژل شوو کسانو قاتلان نیول کېږي او سزا به ورکوي. کورنۍ سربېره مالی مرستې کوي. سیمه به له وسوالو پاکوي او د جاني خولي د لادرکه کسانو ستونزه به هواروي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له سبا به د صوبې له 15 ضلعو څخه په 21 ضلعو کې تعلیمي ادارې خلاصوي. حکومت څه موده وړاندې په پاکستان کې د کورونا وبا زیاتېدونکو پیښو ته په پام سره تعلیمي ادارې تړلې وي. د پاکستان حکومت وایي په تیر شوه روز کې 4009 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې هېواد روغتیا څانګې ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې وایرس 88 کسان وژلي هم دي. د افغانستان د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلګرو د اسانتیاو لپاره پانګونې پیل کړې دي. حافظ عبدالقیوم پرون ناوخته مشال ډي ټول چې دا مهال ځینې پانګوال هوټلونه جوړوي او ځینې بیا په نورو برخو کې سرمایه‌کاري کوي. نوموړي زیاته کړه له دې سره به نور کسان هم پانګونې ته وهڅېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطین وسوالو ترمنځ د شوي اوربند د برقرار ساتلو غږ کړی دی. دا خبره شورا د مئی پر 22 نیټه په یو بیان کې کړې ده. د شورا غړي فلسطینی وګړو په تیر بیا د غزه اوسیدونکو ته په سمدستي توګه د بشري مرستو د ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. د یو لس ورځې تر دوه طرفه بریدونو وروسته د مئی په 22 نیټه د مصر پاتو اوربند شوی.
لاند خبرینم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو وخت شوه دی اوس ته 19 خبرونه تاندې هله د خبرونه زم همکاري فرخنده اسد جوړه کړ درازه چورته وښو
تاندې هله.
اوریدونکو د نن په تاندې هله پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د خصو پر هغو کاروبارونو تفصیل درکو چې د کورونا وبا له وجې اغېزمن شوي دي او یا هم ځینې نورې مسلې لري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هله خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکي خزې وایي د کورونا وبا له وجې کاروبارونو ته تاوانونه رسېدلي دي. دغه خزې له وړاندې نه هم د خپلو کاروبارونو پر غځولو کې ګڼ مشکلات لري چې یوه پکې د سوات تامان کوټ بیګم هم ده. د بیګم زوی او خاوند دواړه وفات شوي دي او اوس دا او انګور یې په کور کې کټ سادرې جامې د یخنې بدینونه او نور شان جوړوي. دا وایي نه یوازې د کورونا بلکې د غلطه د دوی په شمول ښځو ته د خپلو کاروبارونو د ښه کولو مواقع ډېرې کمې دي. لمنګوري نه حافظ الرحمن مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه تخصص ته د جامو ګنډلو شالونو جوړولو او یا نور ورته کارونو لپاره یو روزنیز مرکز جوړ کړی خو ډېرې کمې ښځې ورته ورسي.
مشکل
د چارسدی اوسیدونکو ندا خان وایي چې په وروستیو کې د یوې تربیتي ادارې څخه روزنه ترلاسه کړه او اوس د کټ څادرو او د ماشومانو د جامو ګنډلو کاروبار کوي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې ګڼې ښځې په کورونو کې کاروبارونه کوي. پیښور نورین شاہ هم یو داسي کاروبار کوونکی دا چې پر فیسبوک د سلائی کڑھائی بای نورین په نوم یو پاڼه لري او د جامو ګنډلو کار کوي. دا وایي د جامو ټول ډیزاینونه چې پکې د واده جامې هم شامل دي جوړولی شي.
موږ دا گاهک ته خوښي جامې جوړو. زما کار د فیشن ډیزاینینګ سره تړاو لري. زما ویب پاڼه هم ده، انسټاګرام او فیسبوک پاڼه هم شته. دغلته زه خپلې جوړې کړې جامې خایم او د خلکو نه پر واتس اپ آرډر زم اخلم. د کورونا له وجې زموږ کاروبار متاثر شوی، خو اوس موږ نورې لارې راوستې دي. اوس زه په خپله جامې لیږم او د لیږلو پیسې هم اخلم. ښځې که زما سینټر ته نه راځي نو په واتس اپ راته ټول معلومات راکړي. دا ډېر ښه کار دی. زه وایم باید ښځې هڅه کور کې نه کینی. ما ته دلته په پېښور کې د خلکو ډېر ښه رسپانس ملاویږي.
اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول پروګرامونه او د اندی هلی پروګرام هم د مشال ریډیو د ایپ له لارې واورئ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو، موږ په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر کاروبارونو خبرې کولې. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر روزنیز مرکزونه هم دا مهال فعال دي. په پېښور کې د سفر روزنیز مرکز مشر نسیم ریاض چې په خپل اداره کې ښځو ته د ګنډلو، میک اپ، پخلی او د کاروبار د لورو طریقې ښایي، وایي په صوبه کې د ښځو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالي مسلې هواریږي، بلکې د صوبې اقتصاد ته پرې هم ګټه رسیږي.
مطلب 10 ورځو ٹریننگ یا 15 ورځو ٹریننگ ورسر مونږ سامان هم ورکو چې کوم ٹریننگ دی کنه هغه ٹریننگ سره ریلیټډ چې سونه سامان یې هغه هم ول ورکو او 5000 یا 6000 باج ټایم 10000 شي هغه هم ول ورکو چې دی خپل دغه شروع کی، خپل کار شروع کی. بل سلې سنټر حواله سره چې دی هغه چې مونږ کله ورکو چې مونږ دغه ٹریننگ ورکو نو هغه لمونږ سره د انټرپرینور شپ ٹریننگ هم دی، ټولو ٹریننگ سره ریلیټډ مونږ ورکو. نو چې سلې سنټر والا ٹریننگ غی والی نو مونږ غی تداوی چیرې یا خو تاسو وګوري کې چې تاسو په علاقې کې ان جی اوس په دې باندې کار کوي، نو تاسو هغه سره رابطه وکړئ چې مطلب تاسو اوس ډیپلوما واغسه د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو یا تاسو ځان ته سنټر کول وکړئ، یا تاسو دا څه وکړئ چې تاسو کور کې ګنڈل کوئ نو تاسو چې کوم نیرست تاسو تر مارکیټ نو ا مارکیټ کې تاسو چا سره خبرو وکړئ.
نسیم ریاض وایي چې سبې د آبادۍ په مقابله کې د ښځو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي، نو باید حکومت دې اړخ ته هم پام وکړي. دا چې دوی زیاتره په کومو سیمو کې ښځو ته د کاروبارونو پیلولو روزنه ورکوي.
زه تاسو ته بدوم چې کم دا ډېر بیکورډ ایریاز دي او بیخي د کلو ښځې دي، نو هغه هم چې نه فائدہ اخلي. چې ما ټریننګ زور کړی تقریبا 12-13 سال نه زه ټریننګ زور کوم، دغه کې دا اورګزوی جنسه هنګو کوهار ډسټرکټ خیبر پېښور کې جلوزو سوابے کوڑ خٹک نوخار چار سدا مردان پپی خبر کوہاٹ بن مختلف اور ڈسٹرکٹ تزم مختلف ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں کی ٹریننگ زور کو ہم
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي صلاحکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په موخه له اخوت ادارې سره د یو ارب روپو لوسنامه لاسلیک کړي چې په کې 15% د ښځو لپاره دي.
قرضې ورکوي د هغې خلکو انټریکشن هم دوی سره کړی چې کوم زنانه د هغې نه قرضونه مستفید کېږي. او اوس د خیبر پختونخوا حکومت د یوټ ډایرکټریټ د طرفه 4 بلیونه روپۍ چې دی د یوټ لون په نوم باندې ایښي دي چې د هغې حجم چې دی 5 لکونه تر 6 لکو پورې بلاسود قرضه ده او هغه به یوټ لکه ځوانانو ته به ورکوي. او په دې کې چې دی 25% د زنانو سره ډیسیبل دی ماینارټي او اب نه دا یو غټ اقدام دی.
پاکه د خزو د سیاسي او ټولنیز پرمختګ لپاره یو کارکونکو او د سوبې د کارکونکو خزو د یونین مشري خورشید بانو سره مهم په دې اړه خبرې کړې دي. نو موري وايي په سوبې کې اوس خزې په کورونو کې د کاروبارونو پیلولو اړخته زیات پام کوي خو د کورونا وایرس له وجې کاروبارونو ته تاوانونه رسیدلي دي.
خبره دا چې موږ د هوم بیس ورکر او د دا یونین باندې هم کار کوو نو دا چې دا چې کله نه دا کور داخلي دی او دا وبا دی نو دا واړه خو د کاروبار کولی د ښځو نه چې هغه واړه خو د کاروبار کوي هغه باندې ډېره بد امپیکټ راغلی.
او خورشید بانو بیبی تاسو څنګه ګوري لکه زموږ صوبه کې ښځې چې دا تاسو څنګه ذکر وکړو واړه کاروبارونه لري دوی کې څومره پوټینشیل دی څومره صلاحیت دی تاسو دې ته څنګه ګوري؟
ډېر زیات ځکه چې زه خو دا 15-20 کالونه د ښځو لپاره کار کوم نو دې کې داسې زونه جوړي او داسې کاروباري ښځې شته اوس موږ سره د سټوډنټ هم شته چې هغه به آنلاین هم خپل کاروبار شروع کړي خپل دفتر بیا آنلاین شروع کړو نو داسې وایم داسې هغه داسې زونه جوړوي چې هغه بالکل تاسو مقابله کولی شي د انټرنیشنل او نیشنل لیول باندې د خیبر پختونخوا د ښځو کار نه مقابله بالکل کولی شي.
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دی
سې پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تیلی
زه بګر الیکټرډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
ل مشال اړيونه
تاندې هلي.
اوریدونکو دا او د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په خیبر پختونخوا کې د خزو پر کاروبارونو تفصیل اوریدو چې د کورونا وبا له وجې اغیزمن شوي او یا هم ځینې نورې مسلې لري. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ہے اس وقت شوید دونی سے خبرونی قانونی لارے دا خبرونی سے مهمکار بریوال کاکڑ جوڑا کڑی درازے جوڑتا وقت شو
د مشال ریڈیو اور دن کو سلامونا او ستڑی مسے تاسو د قانونی لاری په نامه د مشال ریڈیو دویما خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونیز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1962 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن وو. نموړي د 1985 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1985 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې وه او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکی عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1925 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1925 په اساسي قانون کې 304 دیرس آرټیکل وو، خو د 25 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر رسول شوی وو. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېره پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې. خو د 25 چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و، هغه خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم د قانون پاس کړو او مکه کار یې وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل، خو سپریم کورټ ونه پکې خو هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د 25 آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان افریدی په نامه یو څېړنکار د پاکستان د 55 او 25 اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، سندکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1925 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز و. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی و.
هغه خو جنرال ایوب خان یو داسې قانون آئین جوړ کړی و چې نوم یې آئین و، مگر حقیقت کې د ایوب خان د آمریت یو دستاویز و. پر حال تاسو خبره صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي، نوم خو آئین و. نو دې دا ایوب خان دا وویل چې پاکستان چې دی هغه باندې جمهوریت سمون نه خوري، دلته نو دلته دې ضرورت شته. نو هغه وویل چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم دا مقامی حکومتونه چې اوس ورته مونږ وایو لوکل پارټیز، نو دا یې جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا ښځې ته ووټ اچولو حق نه و، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی ته یې صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتله په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او 14 آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر میسود وایي د 25 په آئین کې هم د 55 د آئین په څیر د جمهوری تقاضو خلاف د بنگال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د دې په وینا د دې مطلب دا دی چې د 25 کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنگال یو قسم اقلیت جوړ کړو، بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوه مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب بادستی قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر 155 و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا 155 چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوی وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1925 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا، اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ حق آئین برداشت کرے ضرور ہو او دو حق مطابق انتخابات ہم شوی ہو، ایوب خان چپ غیر مستقیم توگا دا اولس مشر ٹاکلو لپارا دا بنیادی جمہوریت کم چوکاٹ جوڑ کرے ہو حقا ناکام شو، زکا چی دلتا باید آئین پارلیمانی وے خو حقا یو صدارتی آئین ہو، نو ہم دا وجوا چی اولس دا نغختل چی دا ملک ٹول واک و اختیار دے دا اولس مشر پلاس کی وی،
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کو منظور نہیں تھا۔
پاکستان چی جوڑ سوی ہو نو دا ضروری گنل سوی وا چی دا با یو وفاقی جمہوری ملک وی، خو ایوب خان د 1912 پیتم پا آئین کی دا حکومت نظام ل پارلمانی چخا پا صدارتی اڑولے ہو۔ افراسیاب خٹک وای جنرال ایوب خان پا ملک دا جمہوریت مخینیولو لپارا لمڑی مارشلا لگولی وا او بیا د خپل خوشی آئین جوڑ کرے ہو۔
حقیقت کی دا مارشلا چی اتپل لسم کی ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجہ دا وا چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شوی و چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو، دا داسې پارٹی وه چې په 1945 کې اول جوړ شو، نوم یې نیشنل پارٹی وا، او بیا په 1945 کې عوامي لیگ یو برخه په دې کې شامل شو، دې نوم نیشنل عوامي پارٹی وو، دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او اولسی خلق شامل وو، نو دی پارٹی دا امکانو چې دی انتخابات کا کیدې دی وګټله، او جنرالان او افسران په دی یریدو چې کدی وګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي، نو حقیقت کې بنا دی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو، نو ځکه ایوب خان چې مونږ اقتدار لاس کې واخیستو، خو حقیقت کې ماته ستوی چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کا کیدې، نو نیشنل عوامي پارٹی چې په هغه کې پاچا خان خان شہید پتے کی بھاشانی صاحب کسوری صاحب جی ایم سید غوث بخش بزنجو اور دور دیر ستر لیڈران شامل ہو اور لسنم شامل ہو، نو دی دی پارٹی دی مختیبی دی پارا اصل کے دا مارشلہ لگوانی
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو۔ جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولس مشرزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو۔ د عینی چاروپو ډاکټر زبیر میسود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی و۔
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي، دا سنوي خبره نه ده، که مطلب لکه مشرف او کوم قاضی اور حق و نظام ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی و او بیا وروسته د نواز شریف والا پارٹی جوړه کړې وه، او که مشرف و نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو، نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارٹی وه، مطلب بلا یو پولیټیکل کلاوډ چې د هغې سپورټ یې کولو۔
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل شوی و، خو ډاکټر زبیر میسود وای د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي، د دې په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفاف توګه د خپل رایو استعمال وکړي۔
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنت دی هغه دا دی چې بھئی ملک ته تنازک حالاتو نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورٹ پکار دی، نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل ہسٹوریکلی په پاکستان کې د اودی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی، نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاءالحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورٹی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي۔
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو کامونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و۔
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل اوند پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړي او د آئین لپاره خپل مطالبات کښېښول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړو چې په دې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لاره روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنگالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفترو، د سرکارو، د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به او دا ملک به وعده سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضې تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
پشان پزڑ حلال حلال سی بیا بسنگا پجوندن باندے خوشحال سی ستا پہال باندے بہو جاڑی پچھو ہو خبر ظاہر بن گشا ارنے وال سی ماچ سور بل تگتے اڑی دی ماچ سور بل تگتے اڑی دی زخم غزل تگتے اڑی دی گتے اڑی دی زخم غزل تگتے اڑی دی گتے اڑی دی ماچ سور بل تگتے اڑی دی گل تگتے اڑی دی تا چکمیوں گل غوتے وڑے دی زخم غزل تا غوتے وڑے دی غوتے وڑے دی زخم غزل تا غوتے وڑے دی غوتے وڑے دی ماچ ساور بل غوتے وڑے دی خبا یہ بدل مومن گورا خما خواب